پوری مشه دا مشال رډیو دا او دا محل په پیښور کې د مسپخین یو او په کابل کې بولس دی دا مشال رډیو په دې خبرونه کې موزه ظفر خان هرکلی کوي په خبرونه کې پر بیلابیلو موضوعاتو د تفصیلي رپورټونو تر څنګ ولې د خبرونې تاندې هیلې او نوې خبرونه ټولنیزې شبکې او سختلیدو هم درخورو خو اول خبرونه ویان شاهین بنیری
شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه په خیبر کې د یو ځوان د وژنې او ځینو نورو د نیول کېدو په اړه انتظامي او امنیتي چارواکو د ځایي مشرانو سره جرګه کړې ده. د پاکستان حکومت د فوز د مشر دندې غځولو په اړه په سپریم کورټ کې د بیا کتنې غوښتنلیک دایر کړی دی. او په قزاقستان کې د یوې الوتکې راپرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 68 نور ټپیان. د خبرونو تفصیل په خیبر کې د ځوان د وژنې او ځینو نورو د نیول کېدو په اړه انتظامی او امنیتي چارواکو له ځایي مشرانو سره جرګه کړې ده. یو چارواکي بیګا د نن خودو په شرط مشال لیډو ته وویل چې انتظامی په جرګه کې د سلورو کسانو خوشی کولو امر کړی دی او د پاتې وو کسانو د خوشی کولو ژمنه کړې ده. په عین حال کې په خیبر کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو اتحاد د لوړګي د ځایي اوسیدونکو خاطر شنواري د وژنې ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د عوامي نشتلګون یو ځایي مشر شاه حسین شینواری وویل
مونږ پر امنه مظاهره ده، پر امنه ناستم ده، دا به څلور ورځې جاري او په دې کې ټولنه لویه مطالبه زموږ همدغه ده چې ریاست ته نور زموږ سره دا ظلم ختم کړه، د دې ظلم مخنیوی دا وکړه، او که دوی د ظلم مخنیوی نه کړه نو دا ولس چې کوم دی بیداره دی، دا به خپله حق غوښتنه هم کړه او روزي بم.
د دسمبر په 20مه په لوړګي کې تر 14 وروسته امنیتي سرتیرو 13 کسان نیولي وو چې د سیمې د اوسیدونکو په وینا خاطر شنواري د ایف سی ځواک په بند کې وجل شو. خوشربا کې وایي نوموړي د تخت هڅه کوله چې د دیواله وغورځید او مړ شو. د پاکستان حکومت د فوز د مشر دندې غځولو په اړه په سپریم کورټ کې د بیا کتنې خواست جمع کړې ده. د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس اشقاوان پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د سپریم کورټ په فیصله کې قانوني او آئینی نیمګړتیاوې دي. وزیر اعظم عمران خان په اګست کې تر 3 کلونو پورې د فوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دندې غځولو اعلان کړی و. د جنرال باجوا د دندې موده د نومبر په 9 پای ته رسېده، خو بیا وروسته سپریم کورټ د وزیر اعظم امر وځنډاوه. سپریم کورټ پر دې شرط د فوز د مشر د دندې غځولو اجازه ورکړې وه چې حکومت به په اړه په شپږو میاشتو کې قانون سازی کوي. د تعلیم نړیوالې مبارزې ملالی یوسفزای د ملګرو ملتونو له لوري د لسیزې تر ټولو مشهور انجلۍ په توګه پر نومول کېدو خوشحالي ښودلې ده او ژمنه یې کړې ده چې په ټوله نړۍ کې به د ماشومانو د تعلیم لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. نوموړي پرون مازدیګر مشال لیډو ته وویل چې د مبارزې لپاره عمر شرط نه دی.
په دنیا کې 130 ملیون جنکې چې دی غره تعلیم نه محروم دي، او زمونږ دا جدوجہد زمونږ دا کمیټمنت دی چې مونږ به ټول جنکې سکولن ته لیږو چې هغه تعلیم حاصل کړي او هغه خپل مقصد هغه خپل کم خوبونه چې هغه ویني هغه پوره کړي.
ملګرو ملتونو د دسمبر په 23مه ملالی یوسفزای د لسیزې د نومیالۍ کم عمر انجلۍ په توګه یاده کړې. ملګرو ملتونو ویلي ملالی لا ماشوم وه چې په سوات کې د جنکو د تعلیم د حق لپاره آواز پورته کاوه او د طالبانو ظلمونه په ډاګه کول. پولیس وایي وسلوالو پرون په پیښور کې یو قبایلي مشر وژلی دی. د پیښور د کلیوالو سیمو د پولیسو مشر رحیم حسین بیګا مشال لیډو ته وویل چې وزیر اکبر د خیبر یو ځایي مشر و د مترې تاڼې په حدودو کې په خپل ګاډي کې روان و چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. د ده په خبره له وزیر اکبر سره په ګاډي کې ناست کس له برید روغ وتلی دی. په خیبر کې د مشال لیډو خبریال وایي چې وژل شوی قبایلي مشر د ملت پاله سیاستوال او وکیل لطیف افریدی د ترزوی و. د حمله ذمہواری چا نه ده منلې. د سوات په پتیپور کې 13 شپه یو سړی خپل خزه د غیرت په نوم وژلې ده. د سیمې د پولیس تاړې مشر سویل خان نن مشال لیډو ته وویل دا پیښه 13 شپه ناوخته په پتیپور کلی کې رامنځته شوې او د فضل خالق په نوم یو ځایي اوسیدونکي د خپل خزه د وژنې په تور نیولې ده. په مینګور کې د اویکننګ په نوم د خزو د حقونو د دفاع د یوې ادارې د تازه راپور تر مخه په سوات کې روان کال له 8 ډېرې خزې د غیرت په نوم وژل شوې دي. په افغانستان کې د سولې د حرکت 20 فعالان پرون وسلوالو طالبانو تر 45 ساعتونو بند وروسته خوشي کړي دي. د خلکو د سولې حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ویل ټول فعالان روغ رمټ خوشي شوي دي، خو په دغه اړه نور معلومات ورنکړه. په قزاقستان کې د ویل وته کې را پریوتو په پیخه کې لک تر لګه 15 کسان وجل شوی او شپږ شپېته نور ټپیان دي. د بیړنیو چارو او د الماتی هوایي ډګر چارواکي وایي د بیګ ایر هوایي شرکت مسافر وړونکې الوتکه سهار 15 دقیقې د پاسه 9 بجې پرواز وکړ چې لږ وخت وروسته له رېډار سره رابطه پرې شوه. دوی وایي د هیواد پلازمینې نور سلطان ته په لار الوتکه لومړی له یوې سیمټي کټارې او بیا له دوه پوړیزه ودانۍ سره جنګېدلې ده. له هوایي ډګره د رویټرز اجانسي او خبریال له وینا سره سم سختې لړې سیمه نیولې ده. د المتا هوایي ډګر چارواکو پر فیسبوک په یو بیان کې لیکلي چې په الوتکه کې 15 نوي مسافر او 15 د عملې غړي سپاره وو. او د ترکیه ولسمشر طیب اردوغان ویلی دی هیواد به د جنوري په میاشت کې د ترابلس په خواص لیبیا ته خپل ځواکونه لیږي. دا به یو داسې اقدام وي چې په نتیجه کې د ترکیه ځواکونه د روس په لوا هغه جنګیالو سره مخ په مخ کېدی شي چې د راپورونو تر مخه په لیبیا کې په جګړه تورن دي. په ترابلس کې حکومتي چارواکي د دسمبر په 16 وویل چې د ترکیه د هوایي ځمکني او بحري ځواکونو د مرستې لپاره ترکیه ته رسمي خواست کړی دی. په ترابلس کې د ملګرو ملتونو لخوا منل شوی د قامی ائتلاف حکومت په هیواد د قابو قائم ساتلو لپاره د لیبیا په مشرق کې د جنرال حلیفه هفتار په مشرۍ د نېشنل آرمی پر ضد په جګړه کې بوخت دی. د لیبیا ائتلافي حکومت د ملګرو ملتونو په مرسته په 2016 کال کې هغه وخت جوړ کړل شو کله چې په 2011 کال کې د لیبیا اوږدمهاله واکمن معمر قذافي د ناټو په مرسته د یو پاسون په نتیجه کې لواره واکه لرې کړل شو. دا و د دیو خبرونه د موسم او کرنسۍ حال سراج ظهیر وړاندې کړي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 2.40 روپۍ او په 2.01 روپۍ. یو یورو په 1.75 روپۍ او په 1.01 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 1.90 روپۍ او په 2.60 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ. افغانی په 1.99 روپۍ اغستل کیږي او په 2.02 روپۍ خرڅول کیږي. او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 209 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور، بنو او ژوب کې اسمان شین وي او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 4 او زیات نه زیات 18، بنو کې 1 او 18، ژوب کې منفی 1 او 14، او کوټه کې به کم نه کم منفی 1 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټی ګریډ وي.
مشال ریډیو ته غوږی زمون خبرونه د مشال ریډیو د ایپ لالارې هم اوریدلی شئ. په داسې حال کې چې د چارواکو د خیبر مشرانو په جرګه کې د 4 کسانو د خوشي کول امر شوی، سیاسي ګوندونو د لوړګي د ځوان د وژنې ضد پرلت وهلې.
د ټارچر کېدو هغه او د چاپو هغه او د ریاست ته تنګېدو هغه چې دا سلسله نوره ختمه شي.
ملګرو ملتونو د سولې نوبل انعام ګټونکي ملالۍ یوسفزئی د رواني لسیزې تر ټولو نومیالۍ نجلۍ په توګه یاده کړه. په میرامشاه کې د دوکانونو او ځمکو مالکانو احتجاج له 2 اونیو راهیسې روان دی. د پېښور یو وکیل د پرویز مشرف پر سزا د انتقاد په غبرګون په ځینې حکومتي چارواکو د عدالت د سپکاوي مقدمه جوړه کړه. شنونکي وایي
کاروایی ونشوه، نو سبا نه به یو جج هم چې وي ازاده فیصله نشي ورکولی.
په ونیزه خپرونه تاندې هیلې کې مو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بنجی بوټو د کلین په مناسبت د هغې ژوند ته کتنه.
هغه یو ډېره زبردست ښځه وه، د ښځو دپاره هغه یو مشال و. ما د هغې ډېر قدر کو.
ټولنیزې شبکې او سختریزي خپرونه هم لرو له مشال ریډیو سره. په خیبر کې د یو ځوان د وژنې او د گرفتاریو په اړه پرون انتظامیه او امنیتي چارواکو له ځایي مشرانو سره جرګه وکړه او د 4 کسانو خوشي کولو امر یې وکړ. چارواکي او ځایي مشران وایي پاتې 9 کسان به تر پلټونو وروسته خوشي کړي. خو په عین وخت کې د خیبر د یو شمېر سیاسي ګوندونو اتحاد د خاطر خان شینواري د وجل کېدو ضد په لوړګي باچا خان 4 لاره کې پرلت وهلې. د دسمبر په 28مه په لوړګي کې تر 14 ورستو امنیتی سرتیرو ځنې کسان نیولې وو. د سیمې اوسیدونکو وای خاطر شینوارې د ایپسی سرتیرو په بند کې مړ شوی، خو چارواکي وای هغه د تیښتې هڅه کوله چې له دیواله پرې وته ومړ. تفصیل فرهاد شینوارې راکړي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په دې جرګه کې امنیتی ځواکونو د نورو څلورو کسانو د خوشي کولو امر وکړ او دوی ویل چې اوس په 19 کې یوازې اووه تنان په بند کې ورسره پاتې شول او دا به هم د پلټنو نه پس په راروانو څو ورځو کې خوشي کړل شي. په دې جرګه کې قومي مشرانو خاطر خان شینواري کورنۍ ته د انصاف ورکولو غوښتنه وکړه او دوی ویل چې دې کورنۍ ته د شهید پیکج هم منظور کړی شي او د دغه پیښې رسمي پلټنې دی وکړای شي. مشرانو په خیبر رایفلز کمانډنټ باندې غږ وکړ چې په روان وخت کې د امنیتی ځواکونه د داسې ډول ګامونو اخیستونه ډډه وکړي. د خیبر رایفلز کمانډنټ کرنل بلال قومي مشرانو ته باور ورکړ چې بیا به داسې پیښې نه رامخې ته کیږي. د جرګې غوښتنې به مني، په چک پوسټونو باندې به نرمي وي او د میرمنو د تالاشۍ لپاره به ښځینه کارکونکي ګمارل کیږي. بل پلو د خیبر سیاسي اتحاد لخوا د اف سی په بند کې وژل شوی ځوان خاطر خان شینواري تعزیتي غونډه او احتجاجي ناسته د لنډي کوتل بازار په باچا خان چوک کې پیل شوی. د سیاسي اتحاد غړي وای دا به تر اتوار ورځې پورې دوام لري. په دې غونډه کې شریک د عوامي نېشنل ګوند د خیبر مشر شاه حسین شینواري مشال ریډیو ته وویل
انتظامی لپکار دی، سیکورٹی فورسز لپکار دی، چې هغه دی خبرې مذمت وکا چې دا یو غلطی شوی دا او آئندہ پاره به داسې غلطی نشي کېدای. د دین علاوه بل خبره دا ده چې کوم زخمیان چې په والو والو باندې دوی زخمیان کړی دي هغه اوس هم په جیل کې پراته دي، فیل فور دې را خلاص کړی شي. که دا شکمن وای نو ته عدالت ته حواله کړه، عدالت ته پیش کړه که په هغو کې څه ګنای د ګناګار له به سزا ورکړی شي او که بی ګنای را خلاص کړی شي. تا له دا اجازت هیچا هم نه دی ورکړی چې ته ماورای عدالت قتل دم شوري کړی دی. مونږ دا مطالبه ده چې دا د پښتو لیارم ده، دا د اسلام لیارم ده، دا د قانون لیارم ده چې لیا ده د دغه شهید له کوم چې تا په زور باندې شهید کړی دی، لیا ده د شهید پیکج ولا ورکړی شي، لیا ده په اسلامي طریقه باندې دی اتوله ورکړی شي.
د جمعیت علما اسلام ځایي مشر مفتی اعجاز شینواري وویل
آئنده همدا لا عمل ده چې د دین وروستو د قبایلو کوم انسان سره دا ظلم کیږي هغه بدل ته په بازارونو کې، د قبایلو په بازارونو کې به هغوی تعزیت تکینی، هغوی به میډیا را غواړي، اب دنیا د دې خبرې چې تاسو دلته وګورئ دنیا چې دلته څه حالات روان دي. نو لای عمل به مونږ د پاره ته کوو لکه څنګه چې بلوس ټول ورځ دا روډ بند شوی. نو کدا مطالبات ور منل شي کې دیان پرې نه دي، د شهادت چې کوم دوی چې تلافی خو نه کیږي، دا ماشومان چې کوم دی یتیمان شو، خزه کونډه شو، مایندې بورې شو، خو بیا هم چې کوم حد پورې انساني مدد نه ممکنه ده چې دوی دا غي تلافی نه کیږي، دا کې دیان پرې نه دي او په دې شوی واقعې باندې دوی معافي نه غواړي.
د پاکستان پیپلز ګوند یو ځای مشر شاه رحمان شینواری هم په دې درنه کې شریک دی او نوموړی وایي
مطالبه چې کومي بنیادی وي خو موږ هغه ورځې خو چې جیلیان به هم را خلاص دي او خاطر شهید ته به مې انصاف ملاوږي. خو دلته زموږ د ناستې بنیادی مقصد دا دی، ټول نه لوی مقصد، چې دا کومه سلسله زموږ سره شروع ده، د ټارچر کېدو هغه او د چاپو هغه او د ریاست ته تنګېدو هغه، چې دا سلسله نوره ختمه شي، د دغه سدباب شي. زموږ دلته ناستای پوره مندې په دې کې هیڅ قسمه تشدد انصر سوال نه پیدا کېږي، ځکه چې موږ ټول سیاسي خلک یو.
د پسیت خېلو کلي ځوان خاطر خان د دسمبر په 28مه نیټه په هغه سیمه کې د اف سی ځواک په سرتیرو باندې د یوې بمی چاودنې په تور کې د نورو 19 کسانو په شمول نیول شوی وو. د نوموړي د کورنۍ غړي وای د اف سی ځواک د تشدد د لاسه سا ورکړي او مړی دوی ته د دسمبر په 28مه نیټه حواله کړی شوی. خو د اف سی ځواک چارواک ویلی وو چې د حراستي مرکز نه د تښتېدو په وخت د پریوتو له امله مړ شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنہو، دا ما خام تر شپگو.
دا د تعلیم نړیوالې مبارزې ملالی یوسفزئی د ملګرو ملتونو له لوري د لسیزې تر ټولو مشهورې انجلۍ په توګه په نومول کېدو خوشحالي ښوولې. نوموړي پرون مازدیګر مشال رډیو ته وویل دا ښیي چې د مبارزې لپاره عمر شرط نه دی. یوسفزئی وایي د پاکستان او افغانستان په ګډون په نړۍ کې د ماشومانو تعلیم لپاره هڅو ته دوام ورکوي. ملګرو ملتونو د ډسمبر په 13مه ملاله یوسفزئی د لسیزې د نومیالۍ کم عمر انجلۍ په توګه یاده کړې. نور حال له اسرار علم مومند اورو.
ملګرو ملتونو د سولې نوبل جایزې ګټونکې ملالې یوسفزئی د لسیزې تر ټولو کم عمره مشهوره جینۍ ګرځولې. ملګرو ملتونو وایي ملالې یوسفزئی به لا په وړوکوالي د جینکو زده کړو لپاره غږ پورته کاوه او د طالبانو ظلمونه به یې په ډاګه کول. ملالې یوسفزئی پرون له مشال سره په خبرو کې ویل چې مخکې به یې یوازې د سواد د جینکو د تعلیمي حقونو لپاره هلې ځلې کولې، ولې اوس د نړۍ هغه 10 کروڑ جینکو لپاره مبارزه کوي چې سکولونو ته نه ځي.
فلحال په دنیا کې 130 میلیون جینکۍ چې دي هغه د تعلیم نه محروم دي، او زمونږ دا جدوجهد دی، زمونږ دا کمیټمنټ دی چې مونږ به دا ټولې جینکۍ سکولونو ته لیږو چې هغوی تعلیم حاصل کړي او هغوی خپل مقصد، هغوی خپل کم خوبونه چې هغوی ویني هغوی پوره کړي، ډاکترانی شي، انجینیرانی شي، لیډرانی شي، او جینکۍ هر څه کولی شي. جینکۍ د خپل په ځان باندې همیشه یقین ساتي او انشاءالله دا جدوجهد دا کوشش به جاری ساتو.
د ملالې یوسفزئی پلار مدني فعال ضیاءالدین یوسفزئی پرون له مشال سره په خبرو کې ویل چې ملګرو ملتونو ملالې یوسفزئی د دې لسیزې تر ټولو مشهوره جینۍ ګرځولې، ځکه چې هغې دا تاثر ختم کړ چې ماشومان د خپل حقونو لپاره مبارزه نشي کولی. ضیاءالدین یوسفزئی وایي په تیرو شاوخوا شپږو کلونو کې له ملالا تعلیمي فنډ څخه شاوخوا 10 میلیون ډالر په تعلیم مصرف شوي چې پکې څه باندې 50% په پاکستان کې لګول شوي دي.
په شنګله کې یو زبردست یو بهترین سکول جوړ شوی دی. د دې سره زمونږ چې کوم چمپینز دي د ملالا فنډ چې هغه تمغه ګلمکۍ چمپینز دی، دا هغه چمپینز دي چې کوم مقامی طور په پاکستان کې، په افغانستان کې چې کوم دې تعلیم لپاره کار کوي، او په افغانستان کې مونږ دغه ایجوکیشن فار افغانستان یعنی دغه تنظیم چې کوم دی هغه دومره موثره ایډوکیسی کوي د جینکو د تعلیم لپاره، او بیا هغوی فیمیل ټیچرس چې کوم دی هغه ټرین کوي د ایف ایم ریډیو او د مذهبي امورو د وزارت سره چې کوم دی زموږ چمپیئن کار کوي. زموږ د ولسمشر اشرف غنی صاحب سره هم ملاقات شوی دی او مونږ غواړو چې مونږ په افغانستان کې نور کار هم وکړو.
په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او مدني فعال سنا اعجاز پرون مچل ډوته وویل چې په تېره یوه لسیزه کې په پښتنه سیمه د ملالې یوسفزئی د مبارزې اثرات دا دي چې د پخوا پرتله اوس ډېرې میندې پلرونه خپلې لوڼه سکولونو ته لیږي.
په پښتنو سیمه کې ما کتلې دي چې خلک پلاران اوس لوریانو ته موقع ورکوي که هغه په سکول کې، د سکول نه بهر په لوبو کې، په سپورټس کې، په هر ځای کې څه کوي نو چې کوشش دا کوي چې لور له موقع ورکړي. ملالې د ترقۍ، د پرمختګ، د هغې په ټوله نړۍ کې عزت او احترام ته کتو باندې پلارونو میندو خپلې لوریانو ته موقع، هغې ته وخت، هغې تعلیم، هلو ځلو ته د هغې هنرونو ته وخت ورکول شروع کړو.
ملګرو ملتونو د دسمبر په 13مه په خپل ویب پاڼه د 21مې پیړۍ دوهمه لسیزه یعنی له 2010 څخه 2019 پورې په یاد موده کې د جینکو زده کړو لپاره د ملالې یوسفزئی مبارزه په هیټي کې راغلي زلزله او د شام شخړه یاده کړې ده. د خیبر پختونخوا د سوات ملالې یوسفزئی په کال 2010 کې طالبانو هغه وخت په ډزو وشته چې د سکول په ګاډي کې د نورو جینکو سره روانه وه. پر ملالې برید هغه په جهاني کچه مشهوره کړه. ملالا په 2010 کال کې د ملګرو ملتونو د سولې او په ځانګړي ډول د جینکو تعلیم استازي وټاکل شوه.
د اسرار عالم مومند متفصل واورېده. په میرامشاه کې د دوکانونو او ځمکو مالکانو ویلي له حکومت د پوره تاوان اخیستو په مخه سبا احتجاجان سړکونه تړي. دوی تور پورې کوي چې حکومت ورسره د مرلې په سر د 45 لک روپو تاوان ورکولو ژمنه کړې وه، خو اوس ورته 15 لک ورکوي. د همدې له کبله سوداګر او د ځمکو مالکان له تیرو 2 اونیو راهیسې په احتجاج دي. په قومي اسمبلی کې د سیمې استازي محسن داوړ نن مظاهره کوونکو ته په وینا کې ویلي چې د پوره تاوان ترلاسه کولو لپاره یې ملاتړ کوي. انتظامیه د تازه احتجاج په اړه څه نه دي ویلي، خو یوه اونۍ مخکې یو چارواکي ویلي وو چې مسله به زر هواروي. عمر وزیر لبنو
میرام شاه پریس کلب مخې ته یو ځل بیا د ډول پسپېته مظاهره کوونکي را جمع شوي ول. د میرام شاه بازار کمیټې مشر سخی رحمان مظاهره کوونکو ته خپل وینا کې وویل
جوڑا مکمل دستخطی نه وکړل چې زو توتا د یو مارله 45 لک روپیه درکوم او د دې کو نه اوس د 35 روپیه سکوير فټ په بنیاد باندې اوس توتا د بلډینګ پیسې درکوم دا ما یې تر سره وکړلې چې کلا جیرو غای پانا باد یې متا وویل چې نه په 45 لک مارلاشه 45 توتا درکوم.
په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ هم د وزیرستانیانو دغه احتجاج لا ورغلې. نوموړي مظاهره کوونکو ته خپله وینا کې وویل تر څو چې متاثره خلکو ته 15 خلک یوه مرله میلاو شوې نه وي وزیرستانیان به په احتجاج وي. میرام شاہ بازار جائیداد مالکانو و تاجرانو سبا د دسمبر په 28مه میرام شاہ بازار او د غلطه ټول سړکونه د احتجاج په توګه تړلو اعلان کړي. دوی وایي دولت چې ورسره کمې ژمنې کړي هغه د سر ته ورسوي. په دې اړه مو د ځلي انتظامی چارواکو سره چې تماس ونیو نو دوی په دې اړه سم واقف وړاندې نه کړ. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
دا پیخور های کورٹ وکیل او مدنی فعال شبیر حسین گگیانی دا پاکستان دا وزیر اعظم دا اطلاعات و سلاحکار فردوس اشقوان او دا قانونی چارو دا وزیر فاروق نسیم په ګډون د یو شمیر حکومتي چارواکو ضد د عدالت د سپکاوي غوښتنلیک دایر کړی دی. نوموړي پرون مشال ریډیو ته وویل د سپریم کورټ د پېښور په څانګه کې یې په درخواست کې غوښتنه کړې چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف د مرګ سزا پر فیصلې د چارواکو د انتقادونو په غبرګون د هغوی دندې او د پارلمان غړیتوب ختم شي. د ایتلافي حکومت یو استازی وایي د ډسمبر 18مې عدالتي فیصلې ځینې برخې له قانون سره په ټکر کې دي ځکه ورباندې چارواکو اعتراض کړی. اسرار علم محمد معلومات لري.
د پېښور هایکورټ وکیل او مدني فعال شبیر گیګیانی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم د اطلاعاتو ځانګړي معاون فردوس اشقوان د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم او نور حکومتي چارواکو خلاف یې د توهین عدالت درخواست ځکه جمع کړې چې د کسانو د دسمبر په 18مه او 13مه د جج وقار سیټ او د اسلام آباد د ځانګړي عدالت په هغه پریکړه په رسنیو کې نیوکه کړې وي چې له مخې یې پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف ته د آئین د ماتولو او داری په تور د مرګ سزا اورول شوی و. گیګیانی وای یادو حکومتي چارواکو د یو ملزم په ملاتړ کولو او په جج نیوکو کولو سره د آئین خلاف ورزي کړي.
یو خودی د مجرم او دفاع کوله د پروګرام څنګه راغی اشتهاري شو نو یوازې د سپیشل کوټ نه بلکې د نړۍ موجود سپریم کوټ هم هغه اشتهاري ګرځېدلی. یو خبره ګرم ده خبره چې دا کوم کمپلین شو نو د حکومت کمپلین کوي دی د کیس شلو او د پروسیکیوشن
بلخود حکومت اتحادی گوند متحدہ خامی مومنٹ پاکستان یو مخکخ او سینیٹر بیرسٹر محمد سیف پرون مشال ریڈیو ته ویل چې د پرویز مشرف په اړه په فیصله کې د جج وقار سیټ دا سرګندونې سمې نه وي چې تر سزا مخکې که پرویز مشرف مړ شو نو د هغه مړی دی د اسلام آباد په ډی چوک کې تر درې ورځو وځړول شي. نوموړی وایي هم د دې سرګندونو له وجې حکومتي کسانو د یا جج خلاف سخت رویه خپل کړه.
چې که عدالت په خپل معتبر فیصلې کوي، په انصاف فیصلې کوي، په فیصلو کې داسې الفاظ نه استعمالوي د کم نه چې د جانبداري یا د تعصب بوی راځي، نو زما په خیال چې څوک هم داسې لیونی په معاشره کې نه وي چې هغه عدالت خامخا بې عزته کوي یا د عدالت توهین کوي یا داسې الفاظ استعمالوي چې د هغې نه د عدالت بې توقیري کېږي.
په پېښور کې د قانوني چارو پوه نور عالم خان پرون مشال ته ویل که د وزیر اعظم د اطلاعاتو په ځانګړي معاونې قانون وفاقي وزیر او نورو چارواکو د عدالت د سپکاوي تورونه ثابت شول نو د شپږو کالو د قید سزا ورته کېدی شي.
په دې باندې قوي امکان دی چې د دې خلاف چې دی کاروائی وشي او که چېرته کاروائی ونه شوه نو سبا له به یو جج هم چې دی آزاده فیصله نه شي ورکولی او دا چې دی په عدلیه کې چې دی مداخلت بشمار لکھے گی چې هر یو اداره غواړي نو هغه به د خپل مرضی فیصله غواړي.
د پېښور هایکورټ وکیل او مدني فعال شبیر گیګیانی پر داسې مهال د وزیر اعظم د اطلاعاتو ځانګړي معاون فردوس شکاوان او قانون وفاقي وزیر فروغ نسیم پر ضد د توهین عدالت مقدمه درج کړې چې حکومت ویلي ستری عدلي شورا ته درخواست کوي چې پرویز مشرف ته د مرګ سزا اوروونکي جج وقار احمد سیټ کار ته پرېنګ دی.
د پاکستان حکومت ویلي دی چې د راتلونکي کال له مارچ به د ټول هیواد په ابتدایي ښوونځیو کې یو ډول تعلیمي نصاب خول کیږي. د تعلیمي چارو په اړه د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار ضیاء الله بنگش پیغام شال رډیو ته ویل په دې موضوع له وفاقي حکومت سره یو شمېر غونډې کړې دي. خو شنون کې وایي د یو ډول نصاب رواجول ګران کار دی ځکه چې له اترلسم آئینی بدلون سره سم د تعلیمي چارو زیات واک له صوبو سره دی. سرای زهیر له اسلام آباد معلومات راکړي.
د تعلیم او مسلکی تربیه وفاقی وزیر شفقت محمود ویلی وفاقی حکومت په ټول پاکستان کې په یو رنگ نصاب جوړولو کار کوي او د راتلونکي کال په مارچ میاش کې به تر د پرایمری پورې په ټول اسکولونو کې یو شان نصاب عملي کړي. بیګا د شپې نو وخت له مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د تعلیم سلاکار ضیاء الله بنگش ویل د دوی صوبایي حکومت هم د وفاق سره په ګډه لګیا دی د نوي نصاب لپاره کار کوي.
ministers conference kiye aur phir pore liya sangeet agarwal liya meeting hai aur agar ke last mein taqriban se 10 ka meeting shuru aur andar decide shuru us ko baat ki woh ek sa nizam narais kiye.
Islamabad ke taalim la para kar kaun ki aur taalimi charo tazia kar umar aur akzai da hukumat padi elan mashal radio to wo yel tiro hukumaton ham de din hisab da badlawalo daave kadi aur maujooda hukumat ye aham kawi khode ne ne che da malishi zaga che dil ta pakistan ke da loyo aur wado طبقو لپاره جدا جدا د تعلیم نظام دی او بیا موجوده حکومت د تعلیم لپاره بجټ هم راکم کړي.
شفقت صاحب چې کوم داوی کوي صوبی ازکه دا نه مني چې 18 ترمیم نه بعد تعلیم چې کوم د صوبی سبجیکټ ته صوبی ته لاړو چې زه څومره په تعلیم باندې کار کوم از څومره په تعلیم باندې پیګم دا ماته ډیره ګران ښکاري او که چرته ممکن شي نو بیا د دې لپاره ریسورسز نشته. که تاسو وګورئ په دې وخت کې موجوده حکومت پاکستان طریق انصاف په خپل منشور کې دا وکړي چې مونږ به 5% تعلیم ته ورکو 5% اف جی ڈی پی خو اوس هم 2.8% د تعلیم د پر مختص دي پیسې.
تومره ورغزی په وینا حکومت د اعلان په داسې وخت کې کوي چې پټول هیواد کې 2.5 کروڑ ماشومان له اسکولونو بهر دي او یوازې په قبایلی ضلعو کې د اسکولونو او استادانو د نشټوالي د قبل دا وخت 15% ماشومان جینکې له تعلیم محروم دي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
په سواد کې د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې یو مشر د دسمبر په 13 په کوز دیر کې د پولیو په واکسینی ډله په برید کې د کاکړو دوه وسلوالو د نیولو ادعا کړې ده. په دغه برید کې دوه پولیسان وژل شوي وو خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نیاز احمد خان راپور لري.
سواد سیدو شریف کی خبری غونډې ته د خیبر پښتونخوا ترهګرۍ مخنیوي ادارې سی ٹی ڈی مشر طاهر ایوب ویل چې د دسمبر په 13 نیټه کوزدیر کې د دوه پولیسو اهلکارو په وجنه دوی ته د استخباراتي ادارو لخوا معلومات ترلاسه شول او دوی په نوي طریقو دوه تنان حمید الله او اسامه سعید چې د دیر اوسیدونکو دي د لوټکړې شوې سرکاري وسلې او کومه وسله چې په پیښه کې استعمال شوه نیولې دي.
ډېر لږه موده کې سکیورټي فورسز اساس ادارو لوکل پولیس او د کی پی پولیس سی ٹی ڈی یو ځای په دې باندې کاروائی وکړه او دواړه هغه کسان چې چا دا مړی کړی هغه دواړه ترلاسه کړل. تفتیش جاری دی او دا غوینا مزید انکشافات او امید لرم.
دوی دا هم ویل چې پیښور کې د دسمبر په 14 نیټه د های کورټ مخې ته پر رکشه کې بم خلاصون کې دوه تنانو کې یو تن اکرام الله چې د 14 توګو جوړولو ماهر دی هم نیولې دی.
پر رکشه کې جی اغوی دغه اخو آی ډی اخو او رکشه والا لای نمبر ورکړیو چلته بلاټ شي چاته به کالو کې هغه براشي دغه پارسل بدن واخلي. نو چې کم الګ اکرام الله نو ملک ته اغه چې چا بلاست کړو ناغه واپس افغانستان ته روانو او په کوتل باندې مونږه اریسټ کړو.
طاهر ایوب زیاته کړه چې دوی ته په ملکن ډیویژن کې او بیا په سواد کې د ترهګرو دراتک اطلاع شته. په دغه لړ کې دوی د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړی دي. بلخوا د ټولو نیولې شوې تنانو پاړه د وسلوالو لخوا څه قسمه بیان مخې ته نه دی راغلی. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
مشال ریڈیو تا غوږی اوریدونکو دا خبرونی نیمای ته رسیدلی او شاهین بونیر سټوډیو ته راغله د خبرونو لنډیز ته ورو
سړی مشهد دی وخت مهم خبرونه په خیبر کې د ځوان د وژنې او ځینو نورو د نیول کېدو په اړه انتظامی او امنیتي چارواکو له ځایي مشرانو سره جرګه کړې ده. په عین حال کې په خیبر کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو اتحاد د لواړګي د ځایي اوسیدونکو خاطر شنواري د وژنې ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. د پاکستان حکومت د فوج د مشر دندې غځولو په اړه په سپریم کورټ کې د بیا کتنې خواست جمع کړې ده. د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس اشقاوان ویلي دي چې د سپریم کورټ په فیصله کې قانونی او آئینی نیمګړتیاوې دي. د تعلیم نړیوالې مبارزې مرال یوسفزی د ملګرو ملتونو له لوري د لسیزې تر ټولو مشهور نجلۍ په توګه پر نومول کېدو خوشحالي ښودلې او په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د تعلیم لپاره هڅو ته د دوام ورکولو ژمنه کړې ده. پولیس وایي وسلوالو پرون په پیښور کې یو قبایلي مشر وژلی دی. د پولیس په وینا وزیر اکبر د خیبر یو ځایي مشر او د مترې تاڼې په حدونو کې په خپل ګاډي کې روان و چې وسلوالو ور باندې ډزې وکړې. د سوات په پتیپور کې تېره شپه یو سړی خپله ښځه د غیرت په نوم وژلې ده. د سیمې د پولیس تاڼې چارواکي وایي چې دا پیښه تېره شپه رامنځته شوې ده او د پزد خلک په نوم یو ځایي اوسیدونکي د خپلې ښځې د وژنې په تور نیولې دی. په افغانستان کې د سولې د حرکت اویش فعالان پرون وسلوالو طالبانو تر 15 ساعتونو بند وروسته خوشي کړي دي. په قزاقستان کې د یو الوتکې راپریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 65 نور ټپیان دي. د بیړنیو چارو د الماتی هوایي ډګر چارواکي وایي چې د بیګ ایر هوایي شرکت مسافر وړونکې الوتکه نن سهار پرواز کاوه چې لږ وخت وروسته له رډار سره رابطه پرې شوه. او د ترکیې ولسمشر طیب اردوغان ویلي دي هیواد به د جنوري په میاشت کې د ترابلس په خواص لیبیا ته خپل ځواکونه لیږي.
شاین بونیرو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کا وس وخت را رسیدلې ده. د ونیزي خبرونې تاندې هلي په نننۍ خبرونه کې د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی مشر او پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو د مرګ 12 کال پوره شو. په هغې اړه باندې اوري په پروګرام کې د هغې په سیاسي ژوند او د پښتنو ښځو سیاستوالو سره خبرې کوو. جوړونکي یې فرخنده اسد ده.
تاندې هلي
په دې پروګرام کې د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی مشر او پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو په سیاسي ژوند د پښتنو ښځو سیاستوالو سره خبرې کوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی مشر او پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو د مرګ 12 کال پوره شول. د سند صوبای حکومت د دسمبر پر 28 په ټوله صوبه کې سرکاري رخصتي اعلان کړې ده. د پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو زرداری اعلان کړی چې سږ کال به د خپلې مور د تلین په ورځ هم د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې په هغه ځای کې جلسه کوي چېرته چې په 2008 کال کې د یوې جلسې وروسته پر هغې ځانمرګې برید وشو. بینظیر بھٹو لومړی ښځه وه چې د پاکستان په دوه واري وزیر اعظم پاتې شوې ده او د پاکستان په سیاست کې د ښځو لپاره یو ځای جوړ کړ. د پیپلز ګوند د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی یو پخوانی غړي شازیه تهماس وایي بینظیر بھٹو د پاکستان په سیاست کې یو نوم او ځای لري چې د ښځو لپاره یو مثال ده.
ګوري جی دا خو خلا دی، دا خو داسې غټ خلا دی. زن پوهېږم چې را نه صرف زنانو د پاره بلکې تاسو وګورئ ډېر زیات زموږ نارینه هم د دې خبرې اعتراف کوي چې کوم قابلیت چې دی زموږ شهید بی بی کې و نو هغه تاسو پورې هغه ویکتوم د چاند هغې دې فلپ نه کړی شو. او داسې ده چې کوم خلک د هغې په هغه نقش قدم باندې روان یا د هغې ویژن د پاره کار کوي سم هو سم دی لږې داسې چېره دیو کوشش دا چې کچې د بی بی رمیشن پوره کړو. خو به هل خلاډي راغټه ده دا ما ته کوم موجوده دغه کې څه څوک نه ښکار چې څه څوک زنه نه پوي چې د دې بی بیانو زه به والی او که څه څوک رام غره او خو دې د کې چی راشي زکه چې زغوانه ما چې څومره زیات زنه نه راشي او څومره زیات پرزنټیشن اون نه خره نو دومره به شي چې کم از کم خلاف وختنش مل چې پور بشو خودم نه رسی راځي د دې یو زنانو د فار چې کوم کنټریبیوشن یو زنانه کولی شي از زمانه شي خاطر بل څه کار رسید به وکړي نو خو خبره ده چې یو زنانه راشي او هم داسې قسمه مثبت خیالات سره او خو خیالات سره او د ترقی او د خدمت خلک خیالات سره راشي خپل کنټریبیوشن وکړي سوسایټي کې.
د عوامي نېشنل ګوند اغړی جمیله ګلانی وای، بنظیر بوټو او بیگم نسیم ولی خان د پاکستان په سیاست کې مهم مقام لري. د غدوانو په داسې ټولنو کې د خپل سیاسي ګوندونو مشري کړې ده چیرته چې په سیاست کې سړی زیات واک او اختیار لري.
موږ په دې حمله کې چې ګورو نو ډېرې ډېرې تکړه ښځې دي، ما کوم سوچ کوم نو ډېرې تکړه ښځې دي او هغه کولی شي چې هغه دغسې د بېنظیر بوټو شهیدې او د زمونږ د بیبي په شانتې یو سیاست کې تکړه رول لګیا دي کوي او ما او دا هغه خبره د نوم خبره ده او د کار خبره ده. نو ما خیال دی چې کمی نه دي دا ښځې کمې چې لګیا دي په حمله کې یو تکړه رول ادا
کړي. بنظیر بوټو د 1953 کال په 28 جون په کراچۍ کې پیدا شوی و. هغه په هارډوډ او اکسفورد په هنتونو کې تعلیم حاصل کړو او پر نړیوال سیاست یې هم ډېر په حال لرله. د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی په خوانی غړي نسیم حیات له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل بېنظیر بوټو په سیاست کې د ښځو لپاره یو مثال و او د خپل نوم غوندې بېنظیر حیثیت یې لرلو.
هغه یو ډېره زبردست ښځه وه، د ښځو لپاره هغه یو دا هغه بیکن هغه لایټ چې وي رڼا پښتو کې زه درته څنګه ووم چې هغه یو مشال و. زه په خپل ځد هغه ډېر دغه ما دغه ډېر قدر کو او اوس هم زه ډېر دغه په نظر همیشه دعا ولا کومه. هغه خو له بیداری ورکړی و، رول ماډل و، زمونږ د پاره یو رول ماډل و.
بېنظیر بوټو لومړی په 1983 کال کې د پاکستان وزیر اعظم منتخب شو. دا شان هغه د پاکستان لومړی ښځه وزیر اعظم شو، خو د هغه حکومت شل میاشتې وروسته د هغه وخت ولسمشر غلام اسحاق خان ختم کړ. هغه په دویم وار په 1993 کال کې وزیر اعظم منتخب شو. د پیپلز ګوند د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي نیکت او رکسی وای بېنظیر بوټو دا وښودل چې په دغه هیواد کې یوه ښځه هم د یو لوی سیاسي ګوند مشري کولی شي او د هیواد منتخبه مشره جوړېدای شي.
بېنظیر بوټو صاحب نفس چې کم خلا خبره کړې ده، دا څو تا ډېر واضح قربانې ز پیغام ورکول غواړم چې زمونږ ګوند کې ډېر خزې چې کم سیاسي سوچ بوج لري هغه د دې سره ولاړې دي او په کار دادي چې اوس خزې سړي چې دي هغه زمونږه تدینو هغه زمونږه اکسپټنس واخلي او دا زمونږه اکسپټ کړي چې مونږه یو پولیټیشن ویو او مونږه چې دینو پالیټکس کې هغه د پاره یو خور رول ادا کولی شو او خځې کې څو پورې یو مفکر مې لیدل چې مانه یو خمو راکا یو بتاله یو خو چې دینو کوم بدر کما دا چې یو څو تا چې کم ډېر لوی لوی پالیټیشن دي هغه ته پکار دي چې هغه هم دا سوچو کې چې مونږه کا خپل لیډرشپ سره مونږه خځې په لیډرشپ کې راوستي نو زمونږه پاکستان کې به هغه د ترقی پر باندې به ګامزن شي. ولې چې ډېر مسائل داسې دي چې هغه لا به خځې به اډریس کوي خځو او خځې به خپل مسائل خځو ته به اوري او نو خځې داغي مسائل به تر تور باندې ته دین واغ حل کولی شي.
د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي شازي اورنګزیب وای، بیگم نسیم ولی خان او بېنظیر بوټو د پاکستان په سیاست کې دوه مهم نمونه دي او دوی به تل د ښځو لپاره په سیاست کې یو مثال وي.
زمونږ دلته کې ډېری باشعوري ښځې دي، هیڅ کمی نشته او په هر کور کې چې تاسو وګورئ نو ډېری قابلانې او ډېری تکړه ښځې دي، ډېری بادري دي، ډېره حوصله ده هغې. نو اغم خو دي نو هغه هم خو تاسو وګورئ نو اغم هغې چې څونه تکړه دي ماشاءالله دا دي اوس هم ورته خلک ډېر په عزت باندې نوملي. مونږ خو بېنظیر دي پسې اوس هم دا دي مونږ وایو چې الله تعالی دې ورته وواړه جنتونه ورکړي، الله دې وبخښي. نو مونږ وایو چې الله تعالی دې په مونږ باندې هغه هغه کرم وکړي او الله تعالی دې مونږ ته د حوصلې زمونږ بلند کړي چې مونږ مالې مقام ته ځان ورسو او مونږ د ښځو لپاره ډېر څه وکړو او چې څنګه هغه یو ښه سوچ لرنه او په خپل پلیټ فارم باندې ولاړو هغه د خلکو د ښېګړو لپاره ډېر څه کړو. الله تعالی دې زمونږ حوصلې مماغسې بلند کړي چې مونږ هم ډېر څه وکړو د خپلو خویندو ورونو لپاره.
په پاکستان کې خزي سیاستوالي وای بېنظیر بوټو د دوی لپاره یو رول ماډل و. په هغه وخت کې په سیاسي منظر کې داغه موجود کې خزو لډاډ ورکړې وو. نوموړی په 2001 کال کې پاکستان ته راتګ وروسته د دسمبر په 20مه هغه وخت په یو وسلوال برید کې وژل شو چې کله د راولپنډې په لیاقت باغ کې د یوې جلسې وروسته واپس روانه وه. د هغې د وژنې مقدمه لا هم روانه ده. د 2018 کال د فبروري په میاشت کې د اسلام آباد یو خصوصي عدالت د بېنظیر بوټو د وژنې په مقدمه کې پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف اشتهاري ګرځولی و او د هغه د نیولو حکم یې جاری کړی و، خو هغه دا تورونه رد کړي. هغه مهال د مشرف وینا وه چې دی به پاکستان ته ځي او پر ضد یې د جوړو شویو مقدمو مقابله به کوي. او اوس هم راځو یو بلې موضوع ته. د بشري حقوقو کارکونکو ادارې وایي په سند صوبه کې د ښځو پر وړاندې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی او باید حکومتي ادارې دې مسلې ته پوره پام وکړي. دا له هغې وروسته ده چې په دغه صوبه کې په تیره میاشت کې د دوو نجونو د تښتول کېدو او د یوې د وژل کېدو راپورونه مخې ته راغلي دي. د پاکستان په سند صوبه کې له هغې وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې د تشدد د پیښو په اړه بحثونه زیات شوي دي چې پکې د دغه صوبې په دادو ضلعه کې یوې کورنۍ یوه 11 کلنه ماشومه د غیرت په نوم په مبینه توګه سنګسار کړې ده. پولیس وایي دغه پیښه د نومبر پر 20مه شوې ده او دوی په اړه پلټنې کوي. همداشان په یوه بله پیښه کې د کراچۍ د 14 کلنې عیسوي ماشومې د تښتول کېدو وروسته د هغې د ودولو او په زوره د مذهب د بدلولو راپورونه دي. د دغو دواړو پیښو په اړه په ټولنیزو رسنیو له هغې وروسته بحثونه زیات شول چې کله د نومبر پر 13مه د کراچۍ د ډیفنس نه یو واسطه کوونکی دعا منګي وتښتول شو او د هغې یو ملګری د تښتونکو لخوا وژل شو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سند څانګې مشر اسد اقبال بټ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دوی د غټولو پیښو په اړه معلومات کوي، خو د خفګان خبره دا ده چې د پوهې او تعلیم باوجود د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې زیاتې په نظر راځي.
د ښځو وړاندې هم ژوند له کړاوه ډک و او اوس سخت دریځۍ هم د دوی مسلې زیاتې کړې. دلته په ټولنه کې د سړو واک دی. دا ټولنه د جاګیردارو، واکمنو، شتمنو او وډیرانو ده. د هغوی لوریانې هم په خوښه ودونه کوي، د خپلې کورنۍ د خوښې خلاف ځي. خو تاسو به دا نه وي اورېدلی چې دوی خپلې لوریانې سنګسارې کړي. دا ټولنه په جبر او ظلم ولاړه ده. د غریب لور به وژني چې دا شان دوی ته دا احساس ورکړي چې ستاسو د ژوند فیصلې به موږ په جرګو کې کوو.
بلخوا د سند صوبې نه د پیپلز ګوند د سینټ غړي کرشنا کوماری مشال ریډیو ته وویل په دې اړه باید د سیاسي جماعتونو نه بالاتر کار وشي او وفاقي حکومت ته په دې اړه له دوی سره مرسته وکړي.
دا سی پیخی کیگی دلتا دا وڑو جنکو پا زورا مذہب بدلول کیگی. باید دا سی انشی باید ٹولو جنکو تا بنیادی حکو نور کلل شی، نہ دے سوک پا زورا وعد کلل شی او نہ دے ورلا مذہب بدل کلل شی. دا خو دیر ظلم دے. مونگ اس ہم دا دے ٹولو پیخو خلاف خپل غک پورتا کو او بیا بای ہم کو.
لکراچے نا شنون کے او خبریال ریا سہیل وائی پسن کے دا سی پیخی پخوا ہم بے خو اس زیات رپورٹ کی گی.
میں 1994 سے صحافت میں ہوں. زد نور لسوا سلور نوینا پا صحافت کی ہم پخوا با د خزو پر وړاندې د تشدد پیښې زیاتې وې. دا شان د پت او غیرت په نوم په جرګو کې با د خزو د وجلو فیصلې هم زیاتې مخې ته راتلې. اوس قوانین جوړ شو. دغه پیښې اوس حد پورې کمې شوې دي. په سند کې هم اوس تعلیم زیات شو، پوه راغله، خو لا هم د خزو کړاوونه ختم شوي نه دي. له جنکو او خزو سره زور زیاتې اوس هم کیږي، خو شکل یې بدل شو.
ایک شکل بھی تبدیل ہوئی ہے.
داندے ہلے
زما زیاتر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرسٹ
لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ماته روان دی.
سې پټي څه زما کوي سه هر څه غره نه ټول تیلي
زه باګر الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کم دینو زرا شمه.
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې په ورځ ل مشال اړیونه
تاندے ہلے. اوریدونکو دا او د دې اونۍ تاندې هلي پروګرام چې تاسو واورید، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
تاندې هلي خبرونه مو واورید اوریدونکو. اوس وخت را رسیدلې ده د بلې ونیزي خبرونې ټولنیزې شبکې او سختدریزي. د نن په خبرونه کې په منځني ختیځ او په پاکستان کې د سختدریزۍ په اړه اوري. نن به خبر شي چې څنګه ځنې ډلې سختدریزه کیږي او د وخت د تیرېدو سره په کې څه بدلونونه راځي. د خبرونې کوربه پامیر ساحل ده.
د نړۍ په ځینو ډلو کې سختدریزه افکار څنګه پیدا کیږي؟ د سختدریزۍ لاملونه څه دي؟ ځینې ډلې تاوتریخوالی ولې کاروي او په ډلو کې بدلونونه څنګه راځي؟ دا پوښتنې نن په ټولنیزې شبکې او سختدریزۍ خپرونه کې در ځوابوو. خپرونه هره جمعه پاوکم دوه بجې او هره شنبه یا خالي پاوکم څلور بجې اورېدای شي. ټولنیزې شبکې او سختدریزۍ اوردونکو تیرونه مو په ټولنیزې شبکې او سختدریزۍ خبرونه کې د سختدریزې ډلو د اشکالو په اړه معلومات درکړل او خبر شوې چې ځینې ډلې په څه طریقه مذهبي افکار بدلوي او د خپلو مقاصدو حصول لپاره یې کاروي. په تیره خبرونه کې شنونکو راته ویل چې ځینې ډلې له مذهبي عقایدو الهام اخلي او نظریې جوړوي.
ځینې ډلې وي چې له مذهبه الهام اخلي، داسې ډلې چې ځینې اسلامي عقاید لري او ځینې فرقایزه مفکورې لري. په منځنی ختیځ کې موږ یو شمېر سیاسي ګوندونه هم لرو چې د قاعدو پر اساس خلق متحرکوي.
ټول شون کې پردې سره هم نظر نه ول چې سختدریزه ډلې باید د مذهب له ادسې یا فریم ورک بهر په سیاسي تناظر کې وڅېړل شي.
زموږ سیما ډېر مذهبي رنگونه او قسمونه لري. په جنوبی اسیایي ټولنو کې مذهب ډېر رول لري. که ته غربي ټولنه ته وګورې نو هلته مذهب له عقل او فکر سره تړل شوی.
ځینې څېړونکي وایي بېلابېلې ډلې کله تاوتریخوالی هم کاروي او کله سیاسي هم وي. د دوی په اند کله کله ډلې په خپله ټولنه کې سیاسي ګوندونه بلل کېږي، خو کېدای شي چې په نورو هېوادونو کې ورته د ترهګرو په نظر ولیدلی شي.
اکثره داسې کېږي چې ځینې غورځنګونه لکه حماس او حزب الله درواخله. دا ډول ډلې په امریکا او اروپایي ټولنه کې ترهګرې بلل کېږي او د بندیزونو په لیست کې دي. خو دا دواړه ډلې سیاسي ګوندونه هم دي.
خو پوهان په دې اندي چې ډلې اکثر له پړاوونو تیریږي او ضروري نه ده چې یوه ډله دې له پیل راهیسې پر تاوتریخوالي باور ولري.
د لومړي پړاو نه چې بیا بل پړاو ته ځي، بیا هغه وایلنس تاوتریخوالو ته لاس وهي.
تاسو د مشال راډیو ټولنیزې شبکې او سختدریزې خبرونه ته غوږیاست. نن په خبرونه کې دا وری چې ډلې څنګه سختدریزې کیږي او لسه ډول پړاوونه او بدلونونه تیریږي. د کاناډا د یورک پونتون د آسیایي مطالعاتو د مرکز څېړونکی ایاز ملک وای اکثر داسې وشي چې دوه ډلې چې د یو بل پر ضد سخت افکار لري نو پکې دواړه ملاوبته او پړې بلل کېږي. دی وایي د پاکستان په تناظر کې د اهل تشیع او سنیانو ترمنځ تاوتریخوالي ته پکتو پر دواړو ډلو مساوي ذمواري اچول ناسم عمل دی، ځکه چې په پاکستان کې سختدریزي او تاریخ لري چې له ریاستي تګلارو او د افغانستان له حالاتو سره تړلې ده. اهل تشیع ته چې وینو نو هغه یوه اقلیتي ډله ده. په دې صورت کې د مسؤلیت یا ذمواري موضوع مهمه ده چې پړه پر چا اچول پکار ده. نو دلته د تاوتریخوالي لپاره سنیان ملامت دي، ځکه چې هغوی اکثریت او شیعگان لګکی دي. دویم، سنی سختدریزه ډلې خو له اسمانه نه وي راکوزي شوي. تاسې له ټولې کیسې خبر یاست چې په 1980 زیږیزه لسیزه کې د جهاد پروژه پیل شوه چې په سعودي تیلو، امریکایي ډالرو او د نشئی موادو د قاچاق په پیسو چلیده. په هغه وخت کې لګر د نړۍ څخه سنی او وهابي سختدریزي راوستل شول او د پاکستان او افغانستان پر پوله یې ځای پر ځای کړل. په هماغه وخت کې پر اهل تشیع بریدونه پیل شول. په 1980 زیږیزه لسیزه کې د پاړه چینار تاوتریخوالی خو موږ ټولو ته یاد دی. نو شرایطو او حالاتو ته لکتو پرته پر دواړو ډلو مساوي پړه اچول سم نه دي، ځکه چې د ډلو د واک او قوت خپل محرکات وي. نو دا به څنګه معلومیږي چې یوه ډله د سختدریزۍ لوري ته ځي یا یوه ډله دی سختدریزه وبلل شي؟ د ډنمارک د نړیوالو مطالعاتو څېړونکي هیلې مالم ویګ وای د شنونکو او څېړونکو لپاره دا خورا ګران کار دی، خو نوموړي وای چې خلک باید د هرې ډلې نظریې او تاریخي حالاتو ته وویني.
to their doctrines and their
خلک باید نظریو بیانونو او د ځان پاړه لیکلو یا ویلو خبرو ته وګوري. تر دې وروسته باید خلک هغه حالات او شرایط ته وګوري چې پکې دا ډلې فعالیت کوي او دا هم ویني چې څوک پنخه کوي. نو تاریخ، حالات او په ځانګړې توګه دولت یا ریاست په دې ډول شننه کې مهم رول لري. تکه که تاسو غواړئ چې په عراق او شام کې پر اسلامي دولت ډلې ځان پوه کړئ، نو لږ تر لږه باید تر 2003 کال پورې شاته لاړ شئ، ځکه هغه وخت په عراق حمله وشوه، ټول نظام ړنګ شو او بیا چې نوی نظام جوړېدو نو سنیان له سیاسي واکه لرې وساتل شول. تاسو باید دا هم ووینئ چې هغه مهال په عراق کې د القاعدې یوه وړه ډله جوړه شوه چې وروسته ورڅخه اسلامي دولت ډله جوړه شوه. نو پر سیاسي سیاق او تاریخ پوهېدل اړین دي.
خو په پاکستان کې یوازې مذهبي ډلې نه دي، بلکې هلته له لسیزو راهیسې بلوچ بلتونپال ډلې هم فعال دي. دې ډلو اکثر پر پنجابۍ او کارګرانو او مزدورانو د حملو ذمواري منلې دي او پر امنیتي سرتیرو هم بریدونه کړي. آیا بلوچ بلتونپال ډلې هم سخت دریځ دي او که څنګه؟ د لندن د ختیځ او افریقایي مطالعاتو پوهنتون څېړونکي عائشه صدیقه وایي بلوچ بلتونپال وسلوالو ډلو ته د سخت دریځ نوم نشي ورکولای، خو د هغوی بریدونه سیاسي تاوتریخوالی بلل کیږي.
هغه سخت دریځی نه ده، بلکې سیاسي تاوتریخوالی دی. کله چې په ټول سیاسي نظام کې داسې موقع او ځای پاتې نشي چې تاسې د خپلو ګټو خوندیتوب لپاره مذاکرات وکړئ، نو بیا ځینې ډلې تشدد کوي. پاکستان او هندوستان دواړه وفاقي دولتونه یا ریاستونه دي. په وفاقي جوړښت کې خبرې اترې اکثر کیږي، خو زموږ وفاقي اجازه نه ورکوي. همدا وجه ده چې مشرقي پاکستان بیل شو، کورنۍ جګړه وشوه. په بلوچستان کې هم خلک اوس د خپل حق لپاره جنګیږي، خو زه د بلوڅانو له طریقې سره هم نسره نه یم. زه اکثر په هغوی انتقاد کوم او ورته وایم چې که تاسې له یوه غورځنګه سیاست وباسئ او یوازې سختو طریقو ته پکې ځای ورکړئ، نو هیچا ته یې ګټه نه رسي او زما په نظر بلوڅانو ته یې خاص ګټه نه ده رسېدلې.
اور بلوچوں کو میرے خیال میں اس سے کوئی ایسا خاص فائدہ ہو نہیں رہا.
په پاکستان کې لتیر شاوخوا یوې نیمې لسیزې راهیسې ګڼ وسلوال بریدونه شوي دي چې ذمواری یې بېلابېلو ډلو منلې دي. په هغه هیواد کې د سخت دریځ افکارو او ډلو پیدا کېدو لاملونه څه دي؟ ایاز ملک په 1980 زیږیزه لسیزه کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد له جګړې پرته یو مهم دلیل دا هم ورکوي چې په پاکستان کې د دولت او ولس ترمنځ تعلق د ځواک پر کارولو او کمزوري بنسټ ولاړ دی. په پاکستان کې واکمنې طبقې او یا د واکمنو او بانفوزه طبقو اتحاد او ریاست لولس سره تعلق پر سرسری بنیادونو جوړ کړی دی او همداسې یې درولی دی. هیڅ دایمي واکمنه طبقه یا د بانفوزه طبقو مجموعه تر اوسه دې ته تیار نه ده چې ولس ته رعایت ورکړي او ورته رښتینې ګټه ورسوي. دا طبقې په زور خپله غلبه ساتل غواړي. موږ په سیاسي علومو کې د غلبې یا هجمنی تصور کاروو. واکمنه طبقه چې هر کله د خپلې غلبې د دوام هڅه کوي، نو د دې لپاره باید ولس ته او بېوزلو طبقو ته ځینې رعایتونه ورکړي. دا رعایتونه مادي، اقتصادي او د سیاسي حقونو په بڼه وي. خو په پاکستان کې له پیل راهیسې واکمنو طبقو ولس ته دا رعایتونه نه دي ورکړي. یو مثال یې په 1991 زیږیز کال کې د مشرقي پاکستان جلا کېدل او د بنګلاديش جوړېدل دي. دلته په پاکستان کې واکمنې طبقې د زور په کارولو او د یوې ځانګړې نظریې پر اساس پر ولس غلبه ساتلې چې دا ډېر کمزوری بنیاد دی. دلته د واکمنو او ولس تعلق او پر خلکو د غلبې لپاره د اسلام یوه جلا او ځانګړې تشریح کاریږي، پوځي نظریه عملي کیږي او خلکو ته له وطن سره د مینې خاص انداز ښوول کیږي. ایاز ملک همدارا زیاتوي چې د 1990 زیږیز لسیزې په پای کې د یو خاص اسلام نظریه عملي شوه چې د سخت دریځۍ فکر یې دود کړ. 1970 زیږیز لسیزه کې چې پخوانی جنرال ضیاءالحق واکمن شو، نو هغه د اسلام تصور پوځي کړ. ورسره لکه مخکې چې ما وویل د افغانستان د جهاد پروژه ملګری شوه. نو د ټولو عواملو په پاکستان کې سخت دریځي دود کړه. خو هیلې مالم ویګوای ډلې د وخت او حالاتو له بهیرونو تیریږي او په خپل فکر او عمل کې بدلونونه راولي. نوموړی د منځني ختیځ د ډلو مثال ورکوي او زیاتوي دا مثال د افغانستان او پاکستان پر ډلو هم تطبیقېدی یا لاګو کېدی شي.
difference between Islamic State and Hezbollah, for instance.
Da misal patoga da Islami Dawlat Dali aw Hezbollah tarmyans khara loe topir de. Islami Dawlat Dala da tarhe khparawul la para rasa ulasi wagadi panakha kawi. Agwi Araban, Musalmanan aw Gharb tol panakha kawi. De dale da Islami Khilafat panum yaw nawe nizam jodawul ghuxtal. Kho ka Hezbollah taw gore aw tarikh yol wale no par junubi Lebanon da Israel da qabze zed ye hal zale pail kade we. Pa pail ke حزب الله هم خلق او غربیان تختول وجل او تاوتریخوالی کاو خروسته د سیاسی ګوند بڼه واخسته او اوس په لبنان کې د دولت دننه ریاست یا بل دولت په توګه ښکاری همدا خبره د طالبانو پاړه هم کولی شو نو غورزنګونه بدلیږي په داخلي توګه هم بدلیږي او په خارجي توګه هم لکه د فلسطین د آزادۍ سازمان او فتح یو محل ترهګر بلل کېدل خروسته له غرب او اسرائیلو دواړو سره سوله وکړه او ځان یې بدل کړ
to change over history.
اوردن کو نن مو د ټولنیز شبکې او سفدریزي خبرونې په څلورمه برخه کې واوریدل چې په ډالو کې سفدریزي افکار څنګه موندل شو او دا چې ولې ځنې ډلې د سفدریزي او تاوتریخوالي لوري ته ځي. پوهان وای په پاکستان کې د سفدریزي د افکارو دودېدو یو لامل د افغانستان اوږدمهاله جګړه او بلې په پاکستان کې د دولت لخوا د ولس پر ضد د ځواک کارول دي. تاسو په خبرونه کې دا هم واوریدل چې په ټولنیزو او سیاسي حالاتو کې بدلونونه اکثر ډلې هم بدلون راوستو ته اړ باسي او دا چې ضروری نه ده چې یوه ډله د تل سفدریزي او له تاوتریخوالي د کار اخلي، بلکې د منځني ختیځ مثالونه ښیي چې ډلې له سفدریزي څخه واوښتې او د سیاسي ګوندونو په بڼه څرګندې شوې. دا و نننۍ خبرونه. راتلونکي اونۍ به خپل باس نور وغځوو. له مشال راډیو سره اوسئ.
ټولنیزې شبکې او سفدریزي We'll be right back.
خامار خوڑ لے آم